بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیمه سره د خپلې همکارې میرمن فاطمې ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د نهې ورځې اسې شنبه د 1409 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې 13مه نېټه ده چې د 1424 هجري قمري کال د جماعت اسلامي له 15مې او د 2021 میلادي کال د جنوري له 19مې نېټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرون کې ورپسې درته سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د طالبانو ډلې د بندیانو په سر د دغې ډلې او د کابل د حکومت ترمنځ د خولې د شخړې په حکله ده. بیا هم په همدې اړه، یعنی د طالبانو د بندیانو د برخلیک او د ځینو بندیانو د پانسي کولو لپاره د اشرف غني د یو مرستیال د غوښتنې په اړه د افغانستان د یوې سیاسي او مدني فعالې میرمن فتانه ګیلانی سره شوې مرکه دراورو. بیا هم د نن ورځې مطبوعاتو ته یوه ځغلنده کتنه کوو، او زموږ په نننۍ چشمانداز کې هم د القاعدې او ایران د ارتباطاتو په باب، د امریکا د خارجه وزیر د کرغړنو څرګندونو په باب ځانګړی مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. له موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، سپیشل دفاع د ایران د قدرت جوړونې سرچینه ده. د پاکستان لومړی وزیر ویلي له ایران سره په پولو کې د واړه بازارونه ژر جوړ شي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي د کابل حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو سستوالي اندېښنې راپورته کړي، او د قطر خارجه وزیر وایي د فارس خلیج حوزه عرب هیوادونه دي له ایران سره خبرې اترې وکړي.
اوسم پر خبرونه. د ایران د پوځ نمځکني ځواک د 99 اقتدار نومې مانورا په قدرت سره روانه ده. ایران پرس خبری اجانس راپور ورکړ د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ نمځکني ځواک د 99 اقتدار نومې مانورا د هوایي ځواک، ځنګړي ځواک، چټک ځواک او د هوا فضا ځواک د کندکونو په ګډون سره د مکران په سواحلو کې په قدرت سره دوام لري. دغه مانورا لګواخونو سره په مقابله کې او د ټاټوبي له ځینو سیمو د اټکل شوو پلانونو په وړاندې د ماموریت سیمې ته د یونیټونو د ځای په ځای کولو کې د پلان په اجرا کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ نمځکني ځواک د یونیټونو د پوځي چمتووالي اندازې د ارزونې په مخه سره پیل شوي، او په دغې مانورې کې د پوځ نمځکني ځواک د حرفوي فرقو یونیټونو د هر اړخیزو مهارتونو د ارزونې په خاطر ډول ډول ځایي تکتیکونه عملیاتي کیږي. له دې مخکې د ایران د پوځ د سمندري ځواک د 99 سمندري اقتدار نومې مانورا هم د 13 په 4 شنبه ورځې د هند سمندرګي په شمال او مکران سواحلو کې ترسره شوې وه.
سپیشل دفاع د ایران د قدرت جوړونې سرچینه ده. ایران پرس خبری آژانس راپور ورکړی د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران عمومي قومندان سردان حسین سلامی نن په تهران کې د سپیشل دفاع د ارزښتونو او آثارو د ساتنې د بنیاد د مدیرانو په عمومي ناسته کې د دې خبرې په کولو سره چې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه او شهید قاسم سلیمانی په څیر ځینې شخصیتونه او پیښې د قدرت سرچینه دي روښانه کړې ده. سپیشل دفاع د قدرت د رامنځته کوونکي او د هویت او حیات لرونکي سرچینه ده. سردار سلامی ویلی دي هم هغه ډول چې د رهبری ستر مقام فرمایلی، سپیشل دفاع د ایران د ملي هویت یو برخه، یو نه ختمیدونکي پانګه او بیلګه ده، او پسې نوي نسلونو ته د سپیشل دفاع د تجربو په منتقلولو سره په جامع د مقاومت فرهنګ پیاوړی کیږي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران عمومي قومندان د دې خبرې په کولو سره چې د خپلواکۍ لپاره جنگ د نابرابرۍ په اوج کې رامنځته کیږي ویلي دي که سپېڅلې دفاع نه وای نو په ورپسې سترو جنګونو کې چې لاس تر اړخونه یې درلودل د مشکل سره لاسو ګریوان کېدو. سردار سلامي ټینګار کړی که درسته نړۍ اراده وکړي او د ایران ملت د هغو په وړاندې ودرېږي او په اسلام تکیه وکړي نو هیڅکله د دښمنانو په وړاندې ماته نه خوري.
د فلزي یورانیمو د کارخانې د اطلاعاتو سوالنامه آژانس ته نه ده لیږدول شوې. ایران خبری آژانس راپور ورکړ. د ایران د خارجه وزارت ویندوی سید خطیب زاده نن د درو اروپایي هیوادونو یا اروپایي ټرایکا د وروستۍ اعلامیې په باب ویلي دي. د تهران په څیړنیز ریاکټر کې د استفادې لپاره د پرمختللو سونګو یا سیلیسایډ د تولید او د ایران د اسلامي شورا په قانون کې تصویب شوی قانون یعنی د اصفهان د فلزي یورانیمو له کارخانې استفاده دوی بشپړ سره جلا موضوعګانې دي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی ویلي دي هغه څه چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس ته یې په راپورونو کې خبره کړي د سیلیسایډ سونګو په عنوان سره د تهران څیړنیز ریاکټر لپاره د لا پرمختللو سونګو د پلانونې لپاره د څیړنې او پراختیا د فعالیت په پیلېدا څار دی چې ایران دوه کاله مخکې د دغې مخکېنی پروګرام د اژانس مسؤلانو ته اطلاع ورکړي او په همدا وروستیو کې مو هم د اړوند پلانونې اطلاعات وړاندې کړي دي. ښاغلي خطیب زاده د خبر په کولو سره چې د سیلیسایډ سونګو د تولید په بهیر کې د فلزي یورانیمو منځنۍ محصول دی ویلي دي. د اصفهان د فلزي یورانیمو کارخانې د پلانونې د اطلاعاتو سوالنامه تر دې دمه آژانس ته نه ده وړاندې کړی شوې او دا اقدام به په قانون کې په ټاکل شوي مهلت کې او د لازمو تمهیداتو له ترسره کولو وروسته ترسره شي.
په ایران کې نور و اتیا کسان د کرونا قربان شوي دي. زموږ خبریا راپور راکړ. د ایران د روغتیایي چارو د وزارت ویاندوی میرمن سیما سادات لاري نن په هیواد کې په کرونا وایروس د ککړو کسانو د وروستیو احصائیو په اعلانولو سره ویلي دي د تشخیص د نړیوالو معیارونو پر اساس په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا نور 15,912 ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی 1,513 ککړ کسان په روغتونونو کې بستري شوي او نور رخصت شوی دی. میرمن سیما سادات لاری د غرض ویلی په هیواد کې تر دې دمه په کرونا د درستو ککړو کسانو شمیر 1,300,215 تنو ته زیات شوی. هغه همدارز د دې خبرې په کولو سره چې له بده مرغه په تیر شوه روز کې په کرونا ککړو و اتیا کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی ویلی دی په ټول کې تر دې دمه په ایران کې د کورونایي قربانیانو شمیر 15,903 تنو ته ورزیات شوی دی.
له ایران سره په پولو کې د بازارونه جوړ شي. ایران خبری اژانس راپور ورکړی. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان نن په اسلام آباد کې له ایران سره د سرحدي تجارت د مدیریت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولیزو بازارونو د جوړولو په شمول د بېخبینۍ پلان لپاره د پاکستان د اقداماتو د ارزونې په ځانګړي ناستې کې ټینګار کړی. له اسلام ایران سره د سرحدي صوبې په توګه په تیره بیا په پولې کې له اوسیدونکو څخه د ملاتړ په توګه د بلوچستان صوبې د اوسیدونکو د ژوند د ښه کولو په اړه د دواړو د وړو وړو سرحدي بازارونو جوړول ډېر اهمیت لري. دغه غونډه د ایران او پاکستان ترمنځ د دوهمې رسمي سرحدي لارې له پرانیستو له یوې میاشتې هم په کم وخت کې ترسره شوې ده.
له افغانستان د بهرنی عسکرو وتل پر عملیاتو هیڅ اغیز نشیندی. زموږ خبریال د تولو نیوز خبری چینل له قوله راپور راکړ. د افغانستان د پوځ د 11 فرقې قومندان د پوځي ځواک د کمولو په باب د امریکا ادعا ته په پام سره ویلي حتی که په افغانستان کې د امریکا 2500 عسکر پاتې هم شي نو د جنگ په ډګر کې زموږ تر څنګ شتون نه لري. هغه ویلي دي د بهرني عسکرو د وتلو په باب هیڅ اندېښنه نشته ځکه حکومتي ځواکونه په خپلواکه توګه د عملیاتو د ترسره کېدا توانمنۍ لري.
د افغانستان د ولسي جرګې مشر او یو شمېر استازو او دغه راز سیاستوالانو خلکو د کابل د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ د سولې د خبرو اترو د دوهم پړاو په ځنډ او سستوالي چې له دوو اونیو راهیسې د قطر په دوحې کې پیل شوې اندېښنې څرګندې کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني نن په یو څرګندونو کې ویلي د خبرو اترو پیچلتیا د خبرو اترو د ایجنډا په برابرولو کې ځنډ او د ویجاړونکو جنگ لپاره د دواړو لورو تیارسي سولې ته رسیدل ګران کړی دي. همدارز د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر استازو هم د حکومت په استازو په نیوکو سره دوی د شخصي ګټو د تامینولو لپاره په هڅې تورن کړي دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویندوی فریدون خوازون هم ویلي دي د باسوړ موضوعګانو په لومړیتوب کې د راوستلو لپاره موافقه د مرکشي پلاوی په وړاندې یو مهم چیلنج دی. حکومتي پلاوی اوربند خپل یو لومړیتوب ګڼي. حال دا چې طالبان د راتلونکي نظام او د قدرت د بشلو لاسرنګوالي په اړه له با سره دلچسپي لري.
په افغانستان کې نور یو 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. زموږ خبریال راپور ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت نن د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي په کندز، کندهار، بلخ او بادغیس ولایتونو کې د حکومتي ځواک او طالبانو ترمنځ په خوډب کې یو 15 وسلوال طالبان وژل شوي او په لسکونو نور ټپیان شوي هم دي. قدرمن اوریدونکو، د ورزګان او زینو نور سیمو د بم چاودنو او شخړو په باب زموږ د خبریال را لژري راپور په ګډه سره اورو.
د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د پولیسو پر موټر باندې د وی چاودن خبر ورکوي. د دې ولایت والی محمد عمر شیرزاد وایي چې نن غرمه د روزګان مرکز ترین کوټ اړوند سیمه کې د پولیسو پر یو شخصي موټر باندې د موټر سایکل بم چاودنه وشوه چې په ترس کې لس کسان ټپیان شول. نوموړی وایي چې په ټپیان شوي کسانو کې دوه تنه پولیس دي، نور پاتې ملکیان دي چې یو ماشوم او یوه میرمن هم پکې شامله ده، او د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی او ټول خپلو کورونو ته وړل شوي دي.
نن غرمه د هیواد دښمنانو لخوا یو راده موټر سایکل بم د روزګان مرکز ترین کوټ مربوط د پولیسو پر یو شخصي موټر باندې انفجار وکړ چې ډېر تلفات مونږ درلوده. لاس کسان ستاسو زخمیان دي چې هغه هم قابل تشویش نه دي، او هغه ټول به تخپل کورونو ته انتقال شو چې په دې کې دوه نفره پولیس و او نور ملکی وګړي چې په ملکی وګړو کې ماشوم او یو ښځه هم شامل و، دوی خپل کورونو ته بیرته رخصت شو.
تر اوسه په دې اړه وسلوالو طالبانو رسنیو ته څه نه دي ویلي. په افغانستان کې امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې د اندېښنې وړ بلل کېږي. هره ورځ په یوه نه په یوه ولایت کې یوه امنیتي او د وژنې پیښه ترسره کېږي. تېره ورځ ناوخته په غزنی کې د دې ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس له یو تن ساتونکي سره په یوه وسلوال برید کې ټپیان شول.
او د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن په لور څرګندونو کې د فارس خلیج پر عربو هیوادونو غکړې څو له ایران سره خبرو اترو ته وارد شي او ورسره د جدي خبرې ترې وکړي. هغه ویلي د هغه حکومت مودې کېږي چې د ایران د اسلامي جمهوریت او د فارس خلیج د حوزې د عربو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د غونډې د ترسره کېدا غوښتنه کوي او غواړي چې دغه موافقه ترسره شي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غ عزت منوریدن کو سم دا طالبانو ڈلے دا بندیانو پسر د دغه ډلې او د افغانستان د حکومتي لوري ترمنځ د خولې د شخړې په اړه تفصیله دراوړو. د قطر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو اترو د نوې مرحلې د ترسره کېدا په درشل کې د طالب بندیانو د برخلیک په باب د طالبانو ډلې او د افغانستان د حکومت د خولې شخړه زیاته شوې ده. له دې وروسته چې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیار امرالله صالح د طالب بندیانو پر پانسی کېدا ټینګار کړی، د دغه ډلې ویندوی هم د دغه هیواد حکومت د دغه فیصلې د اجرا د پایلو په باب خبرداری ورکړی دی. امرالله صالح ویلی دی په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د ټارګټ کیلینګز د زیاتېدا اصلي دلیل دا دی چې د دغو تیرورونو د عاملانو لپاره هیڅ ډول بخنه وجود نه لري، او د دغې ډلې وسلوال فکر کوي حتی په بندي کې دا سره هم د خپلو عملونو سزا نه ویني او بخل کیږي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال په دغو شرایطو کې نتیجه اخلي چې د طالبانو د زیاتېدونکو تاوتریخوالو د درېدا لپاره باید د دغې ډلې ځینې بندیان پانسي شي. د امرالله صالح په دغو څرګندونو پسې د طالبانو ډلې یوه ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې خبرې په کولو سره چې بندیان خپل خاص حقوق لري ګواښ کړی، د دغه ډلې د بندیانو د خوشي کېدا د فیصلې اجرا به د افغانستان د حکومت لپاره سختې نتیجې ولري. د طالبانیانو د خوشي کېدا د برخلیک په باب د طالبانو او د کابل د حکومت ترمنځ د خولې سختې شخړې یو ځل بیا خودلې ده، چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د مادو په برابرولو کې د امریکا یو اړخي سیاست په ځان پسې د افغانستان حکومت او ملت لپاره څومره ستر تاوانونه درلودلي دي. امریکا له طالبانو ډلې سره د سولې په موافقې کې چې د تیر کال په فروری میاشت کې په قطر کې دواړو لورو لاسلیک کړي، د کابل د حکومتي چارواکو له غږ ملتیا پرته یې ژمنتیا کړي چې د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو اترو تر پیلې دا مخکې پورې د دغې ډلې بندیان خوشي کړي. سره له دې چې مشخصه وه د طالبانو ډلې او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د موافقې له نهایي مخکې د طالب بندیانو د خوشي کېدا طالبانو کې د زیات غوښتنې د پیاوړتیا او د امتیاز اخیستنې لامل کیږي، خو نهایتا د سپینې ماڼۍ او د ځینو افغان ټولنو په دباوونو سره د بین الافغاني خبرو اترو د پیلېدا لپاره د زمینه جوړونې په خیال سره د افغانستان له بندونو کابو 15,000 طالب بندیان خوشي شول. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال خبرو په اساس دغه هیواد په وروستیو میاشتو کې د طالب بندیانو له خوشي کولو ښه تجربه نه لري او دا بندیان له خوشي کېدا وروسته بیا د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د امتیاز اخیستنې او پر کابل د دباو د مالولو لپاره د ټارګټ کیلینګ د پلانونې او اجرا کونې په شمول په افغانستان کې د مرګونو اقداماتو او تاوتریخوالو ته مخه کوي. په همدې اساس ده چې امرالله صالح د دغې ډلې د ځینو هغو بندیانو د پانسي کولو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې ډېر زیات جنایتونه کړي دي، څو په دغه هیواد کې د هر ډول ترهګرو اقداماتو بې لګښته تصور له منځه لاړ شي. ویل کېږي په طالب بندیانو کې په داسې لسګونو هغه ترهګر بندیان هم شته چې ډېر زیات جنایتونه یې کړي او په پانسي محکوم شوي دي. په داسې شرایطو کې د طالبانو ویندوی د دغې ډلې د بندیانو پانسي کېدا ته د صالح په ټینګار په غبرګون کې د هغو بندیانو د حقوقو موضوع ته اشاره کړې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له دوو لسیزو جنګ غوښتنې مخکې د طالبانو په وسیله د دغه هیواد له پوځیانو او خلکو یو شمېر کسان پانسي شوي. په افغانستان کې نظر سنجي خي چې د افغانستان زیاتره خلک د هغو ټولو کسانو په ضد محاکمې او پریکنده فیصلو صادرولو غوښتنه کوي چې په تاوتریخوالو مرګونو اقداماتو سره یې عملاً امنیت له خطرې سره مخامخ کړی او له ډېرو خارجو یې د ژوند حق اخیستی چې په دغه دریز کې طالبان هم شامل دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو، سم په همدې باب یعنی د طالبانو د ځینو بندیانو د پانسي کولو لپاره د اشرف غني د مرسیال امرالله صالح د غوښتنې په اړه زموږ ملګری د افغانستان له یوې سیاسي فعالې او مدني ټولنې یوې مسؤولې میرمن فتانه ګیلانی سره یو مرکه کړې چې په دې شبو کې دا اوریدو بلنه درکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی ګیلانی، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په وروستیو ورځو کې په کابل او نورو سیمو کې د هدفي بریدونو بهیر زور اخیستی او پر افغان امنیتي ځواکونو باندې د طالبانو بریدونه هم زیات شوي دي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچوي او د افغان حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې د طالب بندیان نو د خوشي کېدو مخه ونیسي او پاتې طالب بندیان اعدام کړي، ځکه چې په خبره دغه بریدونه د هغو طالبان لخوا ترسره کیږي چې د افغان حکومت له لورې په دې وروستیو کې خوشي شوي دي. هغه زیاته کړي چې د طالبانو خوشي کول او دا چې هغوی د خپلو جرمونو سزا نه ویني د تاوتریخوالو د زیاتېدو سبب ګرځېدلی، ځکه هغوی داسې فکر کوي چې هر څه وکړي بیا هم د حکومت لخوا خوشي کیږي. اغلی ګیلانی، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا واقعا د طالب بندیانو خوشي کول او دا چې هغوی سزا نه ویني د تاوتریخوالو د زیاتېدو سبب ګرځېدلی، آیا هغوی باید اعدام کړل شي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول اوریدونکو ته زه خپل سلام احترام تقدیموم. زما په نظر کې دا مسله دومره آسانه نه دی چې مثلا څوک خبرې وکړي یا احساساتي خبرې وکړي چې دام شي او داسې شي یا دا کار وشي. البته دا صحیح دی چې د هغې باد نه چې د امریکایانو طالبانو سره موافقه شوه ده چې مون خپل عسكر امریکایان عسكر د افغانستان او بس عسكر امریکایان کم شو ده او د پاره په ځای کې تریخوالی جنگونه وحشت دهشت ترورونه ډېره ډېره زیاته شوې ده او په ټول افغانستان کې دي او مخصوصا په کابل کې ژورنالیستان او مدني فعالونه اتاشه چې زمون په کلتور کې زمون په فرهنګ کې د افغاني فرهنګ کې او د اسلامي فرهنګ نه دا ناروا دي چې زبان دزو کې او داسې ووژني مګر هم دومره حالت خراب شوی ده چې فرهنګ هم اسلامي فرهنګ هم افغاني فرهنګ ایر شوی ده او په دا دوه کې چې ناست افغانان ناست دي طالبان یو طرف بل طرف دی او کابل حکومت نه دی باندې باید فشار راوړی شي او یو معقول لار پیدا شي دا جګړه ختم شي. زه فکر کوم چې دا مسله دا آسان نه دی، دا باید تحقیقات ډېر سنجیده غوندې وشي او بیا عدلي او قضایي ارګانونه چې په افغانستان دي هغه فیصله کوي. دا د یو شخص فیصله نه دی چې هله زر شي اعدام کړي. او بله دا دی چې که چېرته مونږ صلح په رښتیا غواړو او دغه داسې خبرونه باید لاس واخلو، باید هر خپل لهجه او خپل خبر باندې تغییر راوړو او باید د صلح اخلاق مون نه استفاده وکړو چې نرم خبرې وکړو.
بلی آغلی گیلانی، تاسو دې ته هم اشاره وکړه چې اعدام چې دی د اوسنۍ تاوتریخوال د کمولو لپاره یو موثر اقدام نه دی. خو آغلی گیلانی، طالبانو د مشر د لومړي مرستیال خبر ته غبرګون ښودلی. هغوی ویلي دي امرالله صالح یې د سولې د بهیر په تخریب باندې تورن کړی دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
زما خو نظر همدا دی چې دواړو طرف د غلط سیاستونه کار اخلي. هم طالبان په افغانستان باندې حمله کوي، په افغان حکومت باندې حمله کوي او ټول جنگونه دوی په سر واچوي او د کابل حکومت هم طالبانو په سر واچوي. دا دی یو لکه ماشومان جګړه کوي او یو بل ته مثلا کنزا کوي شي وایي. دا د افغانستان د هل لاره نه دی. داسې ګډ وډ یو حالت په کابل کې دی، په افغانستان کې دی چې ډېر پیچیده شوی ده دا مسله، د طالب طرف نه هم او د دوی طرف نه هم. او نړیوال ټولنه تماشا کوي، ولې دوی وخت کشي کوي، ولې دروغ وایي؟ باید خلیلزاد نه پوښتنې وشي، باید جنرال ملل نه پوښتنې وشي، باید امریکایان نه پوښتنې وکړي، باید کوشش وکړي. مګر هم چې زه ګورم ډېر بې اتفاقي د دوی په منځ کې دی، یو بل سره یو همانګي نه لري، یو بل نه پېژري، یو بل ته تعامل نه لري. خودخواهي، خودغرضي، جاه‌طلبي د دوی په منځ کې ډېره زیاته شوې ده. د دوی د لاس نه افغان قوم، افغانان تباه کیږي.
څخه یو نړۍ مننه کو، خوشاله او سوکاله اوسئ.
روت سپانو ته کتنه. ګرانو قدرمنو دوستانو، لنننو ورځپاڼو سره زه ریاض احمد رضوی او زموږ محترمه همکار
فاطمی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. له هر څه مخکې به د تهران چاپ ځینو ورځپاڼو ځینو مهمو خبرونو ته ستاسو پام راوګرځو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، لومړی هم جمهوریت اسلامي ورځپاڼه راخلو چې په خپل نننۍ غنې کې د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر له قوله ولیکل د ټرمپ د حکومت اقدامات د ایران په اراده هیڅ تاثیر نه کوي. محمد جواد ظریف پرون د سردار قاسم سلیمانی د شهیدولو له امیرانو او عملانو سره د مقابله په تعقیبونه کې د خارجه وزارت د اقداماتو په اکله وویل. د بهرنیو چارو وزارت په نړیواله او دوه اړخیزه توګه په ایران کې دننه او همداشان په عراق کې حقوقي تعقیبونه تر سره کړی دي. هغه همداشان د ترامپ د حکومت په دی ورستی او ورځو کې د ایران پر خلاف د هغه د تحرکاتو په خبرګون کې څرګند کړه که څوک په ایران باندې د تیری نیت ولري نو په کار دی د مخکنی او تیری او مخیری په نظر کې وساتي. خو فکر کوم چې د ترامپ د حکومت په دی پاتې یو دوو ورځو کې زموږ دفاع ښه کار کوي.
د تهران چاپ کې هان ورسپاڼه د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز له قوله لیکلي سیمې ته د دوو B-52 امریکایي الوتنې او د هغې بیرته استنې د عملیاتي ارزښت نه لري. جنرال محمد باقیری په سیمه کې د امریکا وروستو فوجي خوځښتونو ته په اشارې سره خبریالانو ته وویل په 13 میاشته کې د فارس خلیج له اوبو څخه د امریکا جنگی کشتۍ وتلی دي او د ایران له سواحلو څخه 1000 کیلومتره لرې تللی دي. جنرال باقیری زیاته کړه د دښمن لخوا د ځینو اقداماتو تر سره کول د ځواک د خودلو تر عنوان لاندې د دې خودنه کوي چې هغوی د ایران د اسلامي جمهوریت له دفاعي وړتیا څخه وېرېدلی دي. ورسپاڼې په یو بل خبر کې لیکلي امریکایي ځواکونو د سوریې د الحسکا صوبې له بنده او یا ډېر خطرناک داعشي تهرګر آزاد کړل. ورسپاڼې د سوریې د سرکاري خبري اژانس له قوله زیاته کړې امریکایي ځواکونو دغه داعشي تهرګر د عراق او اردن پولو سره نږدې تنف سیمې ته منتقل کړي چېرته چې د امریکایانو د شتون یو تر ټولو لوی مرکز دی. د ورسپاڼې په مطابق له دې کار نه د امریکایانو مقصد په وسلو او جنگي سازمانونو سره د داعش تهرګرو سنبالول او له هغوی څخه په سوریه کې د تهرګریزو عملیاتو د ترسره کولو لپاره استفاده کول دي.
د تهران یوې بلې اطلاعات نومې ورځپاڼې بیا د پاکستان په اسلام آباد کې د ایران د سفیر په حواله سره ولیکل. تهران تل د لانجو د هواري لپاره د سیمه ییزو ملګرتیاو او خبرواترو هر کلی کړی او په ډیپلوماسۍ او سوله ییز رودو باندې ټینګار لري. سید محمد علی حسینی د پاکستان له حکومت تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه د تهران لخوا د هرمز د سولې د نوښت د طرحې وړاندې کولو ته په اشاره سره څرګنده کړه دغه طرحه امنیت پخلاینې او د سفارتي لارو چارو د استعمالولو او د اختلافاتو د هوارلو لپاره د مذاکرې په هدف سره وړاندې شوې ده. ورځپاڼه په یو بل خبر کې ولیکل په ټیونس کې احتجاجي مظاهرې دوام لري. د ورځپاڼې له مخې د ټیونس معترض ځوانانو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سره د شپې مهال په بهر راوتلو باندې د بندیز او سراسري قرنطینې حالت باوجود سړکونو ته راووتل او سخت مظاهرې وکړې. ځینو سرچینو د ټیونس ځوانانو نارضایتي د ورستي سیاسي بې ثباتۍ له امله رامنځته شوي او اقتصادي او اجتماعي ستونزو له امله وبلله چې په دې وروستیو کې د کابینې د بدلون سبب شوي او همداشان د کورونا په وجه رامنځته شوي کړکېچ ته هم بله وجه ده.
اوس به د پاکستان چاپ ورځپاڼو ته لاس کړو چې په سر کې د راولپنډۍ چاپ جنگ ورځپاڼه راخلو. دغې ورځپاڼې د امریکایي سرچینو په نقل سره ولیکل د امریکې د دفاع وزارت په دغه هیواد کې د خانه جنگي خبرداري ورکړ. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د منتخب ولسمشر جو بایډن د سوګند خوړنې د رسوماتو په موقع د ملي ګارډ لخوا د حملې د احتمال په وجه د جو بایډن په سیکیورټي مقررو ځواکونو د 50 تنو ملي ګارډ د ځواکونو جاجونه او څېړنه شروع کړې ده. له بلې خوا د امریکې د ولسمشر نایب مایک پنس ته هم د قتل خبرداری ورکړ شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې په اوس حالاتو کې د امریکې پایتخت واشنگټن د یو جنگي سیمې خودنه کوي او حالات ډیر خطرناک حد ته رسیدلي دي. ورځپاڼې په یو بل خبر کې ولیکل د افغانستان په بدخشان ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د دغې ډلې د یو قومندان قاري مصعب په شمول 11 طالب ځواکونه ووژل شول او 3 نور ژوبل شول. د خبر له مخې په دغه برید کې د طالب ډلې پټنځای هم په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی.
دوستانو دا هم د کابل چاپ ورسپان دی. کابل چاپ یو شمیر ورسپانو په خپل نننی او غنو کې د ولسمشر د لومړی مرستیال د 13 ورځې د سرګندونو او د هدفي وژنو په اړه لیکنی او تبصره کړی دی. هشته سو ورسپانې لیکي چې حکومت د هدفي وژنو په مخنیوي کې ناکام دی، خو پړه یې پر طالبانو وراچوي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او په ځینو محدودو مواردو کې د دغو حملو مسؤلیت داعش ډله مني. په سرمقاله کې راغلي چې دوه میاشتې کېږي چې په کابل کې د هدفي وژنو لړۍ پیل شوې ده او موخه یې هم د خبریالانو، مدني فعالانو او نورو پیژندل شویو څیرو وژنه ده. د لیکوال په خبره دا له بشري حقونو او د طالبانو د لورې د کړیو ژمنو بشپړه او ښکاره سرغړونه ده. په سرمقاله کې یادونه شوې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال د 6:30 بجو په ناسته کې د دغو وژنو د مخنیوي اعلان وکړ چې په ښار کې به د پولیسو شمیره دوه چنده کوي. بیا یې وویل چې مخفي کمرې به لګوي او تازه یې 13 ورځ اعلان کړی چې د دغو حملو د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په دې برخه کې نیول شوي طالبان باید اعدام کړی شي. د لیکوال په هند ټولې خبرې یوازې د کاغذ په مخ کې دي، کومه عملی جنبه نه لري. او که رښتیا هم طالب زندانیان اعدام شي، په طالبانو کې به د غچ اخیستنې حس لا پیاوړی شي او حالات لا پسې خراب شي. لیکوال بیا وړاندیز کوي چې حکومت باید په داسې لارو چارو غور وکړي چې هم ممکن وي او هم عملی اړخ ولري، څو د هدفي وژنو په مخنیوي او د امنیت په راوستلو کې مرسته وکړي.
اوس هم راځو اطلاعات ورسپاڼې ته. اطلاعات ورسپاڼه بیا لیکي، خلک له قانوني لارې د اعدام مخالف نه دي، بلکې د قانون د پلي کېدو لپاره یې هرکلی هم کوي، خو چې د هیواد درې ګونه محکمو یې د اعدام مسله تایید کړې وي. په سرمقاله کې راغلي، د محکمې له حکمه پرته د مجرم نیول او بیا په داسې څرګندونو نه یوازې اعدام ښه لاره نه ده، بلکې حکومت هم بدناموي. او د امرالله صالح دا ډول څرګندونې له قانون نه لوړې او د ډیکتاتورۍ ته ورته ګڼلې دي. ویسا ورسپاڼې لیکلي، په ولایتونو کې خصوصا په هغه سیمو کې چې د ریوټ کرښې په اوږدو کې پرتې دي، د قومي مشرانو، دینی عالمانو د ترور او هدفي وژلو لړۍ د نورو کالو زیاته شوې ده. خو د لیکوال په وینا سو میاشت کېږي چې دغه سلسله په کابل کې هم شروع شوې ده، او د دولتي کارکوونکي، د ژبې او قلم او فکر خاوندان، مدني فعالان، لیکوالان او جورنالستان، جید او معتدل دینی عالمان او نور هدف ګرځول کیږي.
عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر زما موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله په امان.
د پمپئو نوی تورونه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د خپرونې په دې شېبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي وو چې د پمپو نوي تورونه تر عنوان لاندې د ایران او القاعدې د تړاو په اکله د پمپو تورونه د څو اړخیزو اهدافو لپاره یوه هڅه ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګرانو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یې، امریکې د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په پړاو کې په ایران باندې مختلف تورونه پوری کړي دي. په دې تورونو کې یو په نړۍ کې د ترهګرۍ د تر ټولو ستر ملاتړي په توګه د ایران بلل دي. د تورونو په دې لړۍ کې د امریکې خارجه وزیر مایک پومپیو 13 شنبه، یعنی د 2021 کال د روانې جنوري د میاشتې په 12 نیټه، ایران له القاعده ترهګرۍ ډلې سره په تړاو او د هغې په نوې اډې باندې په بدلېدو تورن کړ. هغه وویل له القاعده سره د اړیکې له نظره د ایران اوسنی حالت د 2022 کال د ستمبر د 12 نیټې د حملو په وخت له افغانستانه ډیر بد دی. هغه ایران تورن کړ چې په 2015 کال کې د ایټمی موافقې په سر مذاکراتو سره هممهاله القاعده ډلې ته اجازه ورکړې ده چې په ایران کې نوې عملیاتي اډه ولري. مایک پومپیو وایي چې د دغه اتحاد لپاره د تهران شرط د ایران د قوانینو او اصولو خیال ساتل دي. هغه زیاته کړه نتیجه یې دا ده چې شیطانی مخلوق اسامه بن لادن د خپل پیاوړتیا او د خپلو عملیاتو اوزارونو په پراختیا لګیا دی، خو که موږ د ایران او القاعده په دغه چورلیز سترګې پټې کړو، په خطر کې خپل زموږ په غورځېدو به تمام شي. باید دغه چورلیز په رسمیت وپیژنو، ورسره مقابله وکړو او پرې غلبه وکړو. پومپیو هم دا شان د هغو یو شمیر کسانو خلاف ځینې بندیزونه اعلان کړل چې د ده په ادعا په ایران کې استوګن د القاعده مشران دي، خو د ټرمپ د حکومت له ادعاو سره سره ایران ټینګار کړی دی چې د القاعده هیڅ کوم ترهګر یې په خاوره کې نشته.
د امریکا حکومت چې د ټرمپ د واکوالۍ په وختو کې تقریبا هر ورځ د ایران خلاف دریځونه غوره کړي دي، د 2019 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې هم له ترهګرۍ سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ په سند کې ایران د ترهګرۍ ملاتړی بللی و. د دغه سند په سر کې د ټیکې ته په اشارې سره چې د توندلارو اسلامي ترهګرو ډلو له ګواښ سره مخامخ دی راغلی و، موږ لا هم د ایران له ګواښونو سره، یعنی د ایران د عواملو د نړیوالې شبکې او د ترهګرو ډلو له یوې ټولګي څخه د دغه هیواد د روان ملاتړ له لارې د ترهګرۍ له ډیر مهم حکومتي ملاتړ سره مخامخ یو. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټون هم د دغه امنیتي سند په تشریح کې پر ایران باندې د حملې لپاره فرصت غنیمت وګڼه او مدعی شو چې ایران له اسلامي انقلاب وروسته د نړیوالې ترهګرۍ لپاره نړیوال مرکزي بانک پاتې شوی دی. اوس هم د ټرمپ حکومت په داسې حال کې چې وروستۍ شپې ورځې دي له القاعده څخه د ایران د ملاتړ په حکله خپلې چټي دعوې مطرح کړي دي. په حقیقت کې مایک پمپیو دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د پړاو ختمېدو ته یوازې 8 ورځې پاتې دي، او داسې ښکاري چې له خپلو وروستیو ادعاو او څرګندونو د پمپیو هدف له ایرانه د ویرونې د فضا سختول او هم د جنوري په 6 نیټه د جو بایډن د ولسمشرۍ په پیلېدو سره د امریکا د نوي حکومت د جوړېدو په درشل کې د رواني او نفسیاتي جنګ جوړول دي. خو څو په خپل ګمان اټومي موافقې ته د ستنېدو او هم د سعودي عربستان په وړاندې د امریکا په سیاست کې د بدلون په شمول د بایډن د نظر وړ سیاستونو په لاره کې خنډونه واچوي.
د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیب زاده له القاعده سره د ایران د تړاو د ادعا په حکله د پومپیو د وروستیو تورونو په ځواب کې وویل د ټرمپ رژیم د باغی پالا واکمنۍ په پاتې یوې اونۍ کې د امریکې د خارجه وزیر پومپیو لخوا د محرمانه اطلاعاتو د اشوا کېدو په عنوانونو سره د دروغجنو تورونو او د سند جوړونې د ننداري تکرار د ایران خلاف د هغوی د زیات نه زیات دباو د سیاست د ماتې او زوال نښه ده. پا په حقیقت کې پومپیو چې په تیرو دوو کلونو کې د امریکې د بهرنی سیاست چارې په غاړه لرلې دي، د زیات نه زیات د باو د جنگ په چوکاټ کې د ایران په وړاندې د ټرمپ د حکومت د سیاست د اغیزناکوالي په حکله لمنسته شو ادعاو سره سره په عمل کې تسلیمېدو ته د تهران د مجبورولو لپاره هیڅ کامیابی نه ده لرلې. او دا هغه مسئله ده چې حتی امریکایي سیاستوالانو او شناندو هم پرې اعتراف کړی دی. د ټرمپ حکومت په تیره بیا په دې تیرو میاشتو کې د زیات نه زیات دباو د ناکارندوالي او له ایران سره شخړو ته د لمن وهلو په وجه په امریکې کې له نیوکو سره مخامخ شوی دی. ډیموکرات امریکایي سیناتور کریس مورفي د ایران په هکله د ټرمپ په افراطي سیاستونو باندې په نیوکه سره څرګنده کړه چې دغه سیاستونه یوازې د ایران د پیاوړتیا سبب شوي دي. مورفي په یو ټویټ کې وویل د ایران په وړاندې د ټرمپ سیاست بې له دې هیڅ نتیجه نه ده لرلې چې هغه یعنی ایران لا پیاوړی او امریکا لا کمزوری کړي.
لا ترهګری په ملاتړ باندې د ایران تورنول په داسې حال کې دی چې امریکا په عملی توګه له ترهګری د اوزاري استفادې په لړ کې د القاعده په شمول افراط پالو ترهګرو ډلو تر ټولو ستر ملاتړی و. او د امریکا په 1970 میلادي لسیزه کې د شوروي لخوا د افغانستان ته نیواک په پړاو کې د کمونیزم له پراختیا سره د مقابلې په لړ کې د هغو زرګونو جهادي کسانو په وسلو سمبالولو ته مخه کړه کوم چې د نړۍ له مختلفو سیمو څخه افغانستان ته ورغلي وو څو له شوروي سره وجنګیږي. د اوسامه بن لادن په مشرۍ د القاعدې ترهګرې ډلې جوړېدل او پراخېدل له هغه ځایه پیل شول. بیا وروسته بن لادن په 1990 میلادي لسیزه کې د وحی او د حرمین شریفین د خاورې په توګه په سعودي عربستان کې د امریکایي ځواکونو د ډیر کېدو په وجه او له امریکایي کافرانو سره تش د نامې جهاد لپاره د امریکا د سفارتخانو او جنگي بیړیو په شمول د نړۍ په مختلفو سیمو کې د امریکایي ځایونو او شتمنیو پر خلاف غنې حمله پلان کړي. القاعده د ډلې بلاخره په نیویارک او واشنگټن ډي سي کې د 2001 میلادي کال د ستمبر د 11 نیټې ترهګرې حمله وکړې چې ورپسې جارج دبليو بوش د ترهګرې خلاف د نړیوال جنگ ترنوان لاندې یو پراخه حمله پیل کړه.
کومه مسله چې د ستمبر د 11 په بریدونو کې ډیره مهمه ده، د دغو حملو له ترسره کوونکو ترهګرو سره په ډول ډول مرستو او ملاتړ کې د سعودي چارواکو بنیادی رول و. په حقیقت کې د یادو بریدونو له 19 عاملانو څخه 15 تنه د سعودي عربستان خارج و. دغه چاره او بیا وروسته یې اشوا کېدل د سعودي رژیم او د امریکایي ملاتړو لپاره په یوې سترې رسوایۍ بدل شول. اوس مایک پومپیو په هغه ادعا کې چې باید د ستمبر د 11 د پیښې د عاملینو په لړ کې په ډاګه د حقیقت اپوټه کول بللی وو، ایران یې د دغه ترهګرې پیښې ملاتړې نومولې ده. پومپیو چې له دې مخکې د سی آی ایم مشر هم پاتې شوی په خپل ټویټر اکاونټ کې په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې القاعده او ایران په نړۍ کې د ویرانې چورلیز دی مدعی شو چې ایران د ستمبر د 11 د حملو په لړ کې د القاعده مرسته کړې ده. پوښتنه دا ده چې آیا پومپیو د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره کوم سند یا شواهد وړاندې کړي دي او که نه یوازې له ایرانه د ویرونې د پیاوړتیا لپاره بې بنیاده ادعاوې مطرح کړي دي.
قدرمن اوریدونکو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یو ټویټ په خبرولو سره د خپل امریکایي همروت په وینا ته خبرګون وخوت. هغه دغه ټویټ په یو برخه کې ولیکل هیڅوک نه غولیږي. د سپتمبر د 11مې ټول ترهګر په لویدیځ آسیا کې د مایک پمپو د خوښي وړ مقصدونو څخه راغلی وو. هیڅ یو پکې د ایران نه و. که څه هم د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په ټویټ کې د عربستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو دې ټکي ته په پام سره چې د ستمبر د 11مې نیټې د بریدونو زیاتره عاملان د عربستان شریز وو، داسې ښکاري چې د هغه اشاره د مایک پمپو د سیمه ییزو سفرونو د مقصد په توګه ریاستوي. مهمه خبره دا ده چې امریکایي سیاستوالان او څیړاندي هم د ترهګرو ډلو په ودې او پیاوړتیا کې د سعودي عربستان پر رول باندې دا شوي دي. مشهور امریکایي شنانده فرید زکریا وایي په لویدیځ کې تقریبا ټولې ترهګرې حملې په یو ډول له سعودي عربستان سره اړوند دي، او په دغو کې تقریبا هیڅ کومې حملې په ایران پورې اړه نه ده لرلې. امریکایي رسنیو هم په دې اکله ورته لیدتوګه وړاندې کړه، او د بوستون ګلوب ورځپانې په دې اکله ولیکل د نړیوالې ترهګرۍ په اکله په 21مې پیړۍ کې په ټولو جدي څیړنو کې دا نتیجه ترلاسه شوې ده چې له القاعدې، طالبانو، داعش او د هغوی له همفکره نورو ترهګرو ډلو څخه د ملاتړ لپاره زیاتره لګول شوي پیسې د سعودي عربستان لخوا ورکول کیږي.
د سپتمبر د 11مې په پیښه کې د سعودي عربستان د رول له مسالې سره د ټرمپ د حکومت او له هغه مخکې د اوباما د حکومت د چلند طریقه په دې لړ کې د واشنگټن د متناقضې او منافقانه کړنلارې نښه ده. د ټرمپ حکومت عمدن د ترهګرو او توندلارو ډلو په ایډیالوژیک ملاتړ او هم یې په مالي او لاجستیکي تامین کې د ریاض په رول سترګې پټوي. امریکن کنزرویټیو ویب سایټ لیکي سعودي عربستان په دې حقله یو ډیر ښه مثال دی چې په عربستان باندې د امریکې د وسلو خرڅون څه ډول زموږ او د لویدیځې آسیا امنیت ګډوډوي. سعودي رژیم نه یوازې دغه وسلې په یمن کې د زرګونو بېګنا انسانانو د وژلو لپاره استعمالوي، بلکې ځینې وختونه یې د مخالفو وسلوالو او د ترهګرو ملاتړو ته ورکوي. سعودي عربستان چې امریکا ورسره په مختلفو تجارتي، اقتصادي، پوځي او د وسلو په برخو کې پراخې اړیکې لري، د افراط پالو ایډیالوژیو په تیره بیا د وهابیت په خپرولو او هم د القاعدې او داعش په شان ترهګرو ډلو په ملاتړ کې تر ټولو زیاته ونډه لرلې ده. د سپتمبر د 11مې د پیښې په حکله د امریکې د کانګرس په ریپورت کې چې د 2018 کال په جولای کې خپور شو، په ډاګه ویل شوي دي چې د سپتمبر د 11مې د بریدونو کې د الوتکو له تختونکو 19 کسانو څخه 15 تنه عربستانیان وو. دغه مسئله د امریکې په کانګرس کې د جاستا قانون د تصویبېدو سبب شوه چې د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو او خپلوانو ته د دغه پیښې له عاملانو سره د مرستې په وجه له سعودي حکومت او چارواکو څخه د شکایت اجازه ورکوي. په حقیقت کې د امریکې کانګرس د دغه هیواد د تیر ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ د پړاو په وروستیو کې د جاستا قانون په تصویبولو سره له ترهګرۍ په ملاتړ کې د سعودي رژیم نه انکارېدونکی رول تایید کړ.
سعودي عربستان د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټه په پیښه کې د دغه حمله تر سره کوونکو ته د ډول ډول مرستو او خدماتو په ورکولو کې لاس درلود. په تیر بیا دا چې په دې کار کې ځینې سعودي شهزادګانو او جګپوړو چارواکو هم لاس درلودلې دي. سعودي عربستان د سپتمبر د 11 نیټه د حملو د اصلي تورن په توګه په تیرو کلونو کې په پراخو سیاسي او رسندوی هلو ځلو او ډیرو مالي لګښتونو سره هڅه وکړه چې له ځانه د دغو پیښو تړل کېده لرې کړي. هم د اوباما حکومت او هم د ټرمپ حکومت د ریاض او واشنګټن په دوه اړخیزو اړیکو باندې د جاسټا قانون د اجرا د منفي اغیزې په پلمه عملا د هغه د اجرا مخه نیولې ده. د دې کار وجه د امریکا د اقتصادي او ستراتیژیکي ګټې او په لویدیځه آسیا کې د واشنګټن د اصلي انډیوال په توګه د سعودي رژیم مهم رول دی. د ټرمپ د حکومت سیاست تل له سعودي رژیم ملاتړ پاتې شوی او دې کار ته هیڅ ګروهنه نه لري چې له عربستان سره خپلې اړیکې کمې کړي یا له ریاض سره په اړیکو کې کومه شخړه رامنځته شي. په بدل کې د ټرمپ حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه د خپلو بریدونو او اقداماتو تیره اړخ تهران ته راواړوه او په ایران باندې چې په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مقابلې بیرغچی دی د ترهګرۍ د ملاتړي تور پورې کړی دی. په دې لر کې پمپئو له القاعده څخه په ملاتړ باندې د ایران په تورنولو او په دې لر کې د جګپورو سعودي چارواکو نه انکارېدونکي رول ته هیڅ ډول اشاره نه کولو سره په حقیقت کې مخ په وړاندې تیښته کړې ده او د دغه ترهګرۍ ډلې په جوړولو او د هغې په اقداماتو کې د سعودي عربستان په شان د خپلو انډیوالانو د رول او کړچار د پټولو کوشش کوي څو ایران د القاعدې ملاتړي وښیي. حال دا چې په لویدیځ آسیا کې له توندلارو ترهګرو ډلو سره په مبارزه کې د ایران رول د واشنګټن د ادعاو ناسموالی روښانه شهادت.
تهران رادیو مینوالو د دې ځانګړي وینا وخت په همدې ځای پای ته رسی. نو موږ هم تاسو له حضور اجازه غواړو.
شاد او بریالي اوسئ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، همدې سره زموږ دا یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو، په لوی او نیامن خدای مو سپارو. الله مو مل او ملګری. Thank you.